یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
اوریدونکو په خیر راغلاست. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ده. تاسو ته شر راغلاست وایو. د چهارشنبه ورځ د سرطان د میاشتې شلمه نیټه ده. د 1390 هجري لمریز کال د 2013 میلادي کال د جولای له 11 سره برابر ده. په دې خبرونه کې تاسو ته رپورټونه او خبرونه لرو. په ننګرهار کې د پوهنې پر مدیریت باندې وسلواله حمله شوې ده. د خپل خبریال سره به په دې خبرونه کې خبرې کوو او تاسو ته به معلومات درکړو. نورې مسلې مهم چړلې دي، خو اول به ور سفرې به ظاهر ته چې د دې ساعت مهم خبر وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په جلال آباد ښار کې نن د 15 نهه د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسلوال برید کې 15 تنه ټپیان شوي دي. د فراه ولایت په خاک سفید کې نن سهار د سړک کاړې د ماین 14 شوي چې پکې څلور کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. او په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي کمپاین پر غونډې د برید په نتیجه کې د وژل شوي شمېر 60 ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. په جلال آباد ښار کې نن د 15 نهه د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسلوال برید شوی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي رسنیو ته ویلي چې په لومړي سر کې لږ تر لږه 2 چاودنې سوي دي. د پېښې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې پیل شوې او لا هم د سیمې د تصفیې لپاره عملیات روان دي. ښاغلی خوږیاڼي د تلفاتو په اړه وایي
تر اوسه حوزوي روغتون ته له دې پیښې 15 ټپیان چې د وطن حالات نازک دي دا لیږدول شوي دي. امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي او د تورستانو د له منځه وړلو په موخه تصفیوي تکتیکي عملیات پیل شوي دي.
د خوګرنی په خبره هڅې روانې دي چې په دې مدیریت کې بند پاتې کسانو ته زیان ونه رسېږي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د فراه ولایت په خاک سفید کې نن سهار د سړک غاړې د ماین 14 سوي چې پکې څلور کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا پېښه د فراه د والي ویان محمد ناصر مهری ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه ویل په وژل شوو کې دوی ښځې او دوه نارینه شامل دي چې غوښتلې یو واده ته ولاړ سي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې هم په خاک سفید ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین 14 خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې نن د مکه مکرمه ښار د اسلامي هیوادونو د استازو او دینی عالمانو د غونډې د دوهمې ورځې کوربه دی. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان او سعودي عربستان د دې غونډې د جوړېدو نوښت کړی او پرونی لمړنۍ ناسته د جدې په ښار کې وه. په دې غونډه کې د 43 هیوادونو تر 110 زیات دینی عالمان برخه لري چې پکې له افغانستان څخه هم د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی عالمانو یو 15 کسیز ډله شامل ده. په پرونی غونډه کې پر نورو ګډونوالو سربیره د کعبې شریف امام د افغانستان روانه جګړه فتنه وبلله او ویل چې د دې هیواد وضعیت نور د زغملو نه دی او باید غلطه جګړه ژر تر ژره ودرول سي. د غونډه داسې مال تر سره کیږي چې د غرض نن په بروکسل کې د ناتو په سرمشریزه کې د افغانستان په اړه خبرې کیږي چې په اړه به یې تفصیل وروسته ووري. سموږ غلازاده رادیو اوري. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د برید په نتیجه کې د وژل شوي شمېر 60 تنو ته ورسېد. د پولیسو یو چارواکی قاضي جمیل خبریالانو ته ویلي چې د سې شنبې د ورځې په دې برید کې تر دېرشو زیات کسان ټپیان شوي دي. د پاکستاني طالبانو یو ویان محمد خراساني نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د دوی ډلې دغه برید کړی دی. 14 هغه مال وسو چې د ایالتي اسمبلۍ لپاره د دې ګوند کاندید هارون بلور د غونډې ځای ته ورسېد. نوموړی په دې 14 کې وژل شوی دی. هارون د بشیر بلور زوی وو. بشیر بلور خپل په 2012 میلادي کال کې په یو دنوژونکو برید کې وژل شوی دی. د برید څو ساعت وروسته لاغه وسو چې د دې هیواد د پوځ ویان د جولای د 15 نیټې له انتخاباتو مخکې د امنیتي ګواښونو خبرداری ورکړی وو. د پاکستان پوځ ویلی و چې 300,000 ځواکونه به د رای ورکولو مرکزونو کې د خوندیتوب لپاره ځای پر ځای سي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د قیر د یو ټانکر او د مسافرونکو د بس د ټکر له کبله لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. دا پېښه پرون د ایران په کردستان ولایت کې شوه ده. ځینې راپورونه وایي شاید د تلفاتو شمېر تر دې ډېر وي چې وروسته به راسي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن هغه سیمو ته تللی چې خلک یې سختو سیلابونو او بارانونو ځپلی دي. یو سل شپږ اویا کسان تېره اونۍ د جاپان په لویدیځو سیمو کې سیلابونو وړي او مړه کړي دي. چارواکو ویلي شینزو آبه به د ورځې په اوږدو کې د کوراشیکي ښارګوټي ته ولاړ سي چیرې چې د خلکو لپاره لنډمهاله استوګنځای جوړ سوی دی. د سیلابونو له امله د مړه سوي په ډله کې څلوېښت کسان یوازې د همدې کورشي کې ښارګوټي دي. څه باندې لس زره کسان لا هم د جاپان په لویدیځو او منځنیو سیمو کې په موقتو کمپونو کې اوسېږي ځکه سیلابونو یې کورونه ورړنګ کړي دي. او د 2018 کال د فوټبال په نړیوال جام کې نن دوهمه نیمه پایلوبه د انګلستان او کرواسیا ترمنځ ده. دوی دواړه به د مسکو په لوژین کې سټیډیوم کې د شپې په 8 بجو سره مخ سي. انګلستان تر دې مخکې سویډن مات کړی وو او کرواسیا هم له کوربه روسیې لوبه ګټلې وه څو په نیمه پایلوبه کې ځای پیدا کړي. اخوا د تېرې شپې په لوبه کې چې د نړیوال جام لومړۍ نیمه پایلوبه وه فرانسې په یوه ګول بلجیم ته ماته ورکړه او فاینل ته ووت. په دې ترتیب به د انګلستان او کرواسیا ترمنځ د لوبې ګټونکی له فرانسې سره د 2018 کال د فوټبال نړیوال جام پایلوبه ترسره کړي. د خبرونو پای
د ازادي راډیو د سانو پروګرام ته بخیر راغلاست. ولس په جیو شپږ دقیقې د خبرونو مو تر یوې بجې ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته د هڅه کوچ په ننګرهار کې د نننۍ حملې جزئیات تر کو په ننګرهار کې به زموږ خبریال تاسو ته هلته د معارف پر ریاست باندې په جلال آباد ښار کې د حملې جزئیات او هغه نوې خبرې چې ورسره تړلې دي وړاندې کړي. په دې خبرونه کې له بروکسل زموږ خبریال په بروکسل کې د نننۍ غونډې له جریانه رپورټ لري. نن د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو سره ګوري او د دوی د بحث یو مسله افغانستان دی. په دغه بحث کې به د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون لري. په سعودي عربستان کې په مقام مکرمه کې نن د افغانستان پر سوله خبري کېږي. د زیات شمیر اسلامي هیوادونو دینی عالمان راغونډ سوي دي خو د ایران څخه څوک نه دی ورغلی. د افغانستان مشرانو جرګه وایي
به دوی د نه ګډون په دغه اسلامي کانفرنس کې دا په دې معنا دراله کې دوی خپله پاسپورت راسته چې دوی خپله واقعا د افغانستان په نامه کې د افغانستان
په دې خبرونه کې به د نورو رپورټونو او خبرونو ترڅنګ تاسو ته اونیز پروګرام چې د مخدره موادو پر ضررونو برابر سوی دی وړاندې کړو. د زهرو کاروان نن د چهارشنبه ورځ د سرطان شلمه نیټه ده. د جولای له یولسمې سره برابره ده. د ناټو د غړو هیوادونو مشران په بروکسل کې راغونډ سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم بروکسل ته تللی د بلجیم پلازمینې بروکسل ته او هلته د ناټو مشران د نورو ډیرو نړیوالو مسایلو ترڅنګ پر افغانستان هم خبرې کوي. تر دې زیاته مقدمه نه وایم. زما همکار احمد شیبر د اوس را سره له بروکسل د ټلیفون په لاین کې دی. شیبر صاحب پروګرام ته بخیر رالی او که اوریدونکو ته د نن غونډې په اړه چې تاسو ته څه معلومات رسیدلي جزئیات ورکړئ.
مننه فرشته جانې. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د بروکسل د دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېدونکې ده. پیلېدونکې په دې معنی چې تر اوسه پورې لا دا غونډه نه ده شروع شوې خو تر غونډې مخکې مهمې ناستې پیل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو له عمومي منشي یانس ستولتنبرګ سره وکتل. البته دغه کتنه د ناټو د مرکزي دفتر دننه نه و بهر و او دوی او د جرمني او یو شمېر نورو هیوادو د دفاعي لګښت په اړه خبرې وشوې. ولسمشر ټرمپ وویل چې امریکا د خپل ناخالص عاید 4% د ناټو پر دفاعي لګښت لګوي حال دا چې جرمني 1% او باید د 1% دوه تل وړ شي. دغه د اختلاف مسله به د ناټو په دوه ورځنۍ غونډه کې بیا هم په تفصیل وڅېړل شي خو د افغانستان په ارتباط لکه څنګه چې تاسو ویل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. همدارس د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د بروکسل په غونډه کې ګډون کړی دی. د افغانستان په ارتباط پر دریو موضوعاتو تمرکز کیږي. یو د سولې مسله ده. دوم له افغان ځواکونو سره د مرستو ادامه ده او د غوښتنې د ماموریت پراختیا ده. جنو هیوادونو ورلمخه لکه بریتانیا شمنه کړی ده چې د خپلو ځواکونو شمیر په افغانستان کې دوه برابره کړي. نږدې میاشت مخکې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې قطر او عربي متحد اماراتو ورته ژمنه کړې وه چې په دې ماموریت کې به برخه واخلي او خپل پوځیان به واستوي. البته د قطر په برخه کې ویل شوي وو چې یوازې مرسته به وکړي او امارات به عسکر ولي شي افغانستان ته. خو د سولې په ارتباط باندې ورلمخه د ناټو ځینو غړیو ازادي راډیو ته ویلي دي، البته ځینو چارواکو چې نومونه یې نه دي څرګند کړي، ازادي راډیو ته ویلي دي چې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني د سولې د وړاندیز ملاتړ کوي.
و یان سولتنبرګ پرون په بروکسل کې مخکې تر دې چې تاسو ورسېږئ له رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبان په جګړه کې ګټه نسي کولای او باید د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره د یو سیاسي حل د موندلو لپاره مذاکرو ته کښېني. شیبر صاحب، نن د افغانستان د جمهور رئیس وینا ده، په تاسو سره به خبرې کوي، د خبري اعلانو سره به خبرې کوي، یا به هلته په دې باره کې یو څه معلومات راکړي، یا که ډاکټر صاحب عبدالله کوم پروګرام ستاسو سره شریک کړی وي؟
نه، تر اوسه پورې دې لپاره چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې عادتا دوی د افغانستان مشران نه غواړي چې ډېر له خبریالانو سره په ارتباط کې وي، ځکه چې دوی غواړي چې د ناټو له مشرانو سره خبرې وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس له ویاند هارون چخانسوري سره چې ما خبرې وکړې، هغه وویل چې اشرف غني خصوصا ډېر بوخت دی، خو د ډاکټر صاحب عبدالله له ویاند سره مو لا ارتباط نه دی نیولی. د هغه د بوختیا مطلب دا و چې هم په غونډه کې برخه اخلي او هم د افغانستان مشران د ملي وحدت حکومت مشران دوه په دوه لجنو مشانو سره د غونډې ترڅنګ په هاشه کې خبرې کوي. هغه د سولې خبرې ته چې مخکې تاسو اشاره وکړه، د سولتنبرګ البته پرون په عمومي حساب باندې دا خبره کړې، لیکن د ناټو چارواکو دا خبره کړې ده چې دوی د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني د اوربند د وړاندیز ملاتړ کوي چې دا اوربند باید تمدید شي. او همدارس دا خبره کړې ده چې هغه کوم وړاندیز چې د فبروري په 28مه د افغانستان جمهور رئیس طالبانو ته کړی و هغه باید تایید شي، او ممکن د غونډې اخیره کې په پریکړلي کې هم دوه موضوعات ته اشاره وشي.
تاسو خو به داسې معلومات نه وي رسېدلي چې د افغانستان جمهور رئیس د امریکا د جمهور رئیس سره د کتنې کوم پروګرام یا پلان لري؟ ډېر زیات مننه احمد شبرو. اوریدونکو، زموږ همکار د بروکسل څخه معلومات راکول. په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو مشران راغونډ سوي دي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت دواړه مشران ورغلي دي. نن او سبا دوی غونډه لري. دوی د بحث یوه اصلي موضوع د افغانستان حالت دی. ناټو غواړي چې تر 2000 میلادي کاله د افغانستان له پوځ سره د همکاري په افغانستان کې د پوځي حضور او د افغانستان د سولې لپاره د دوی پر ملاتړ خبرې وکړي. غونډه لا رسمن تاسو واوریدل چې نه ده پیل سوې، که پیل سوه نو حتما چې پیل سوه زموږ همکار احمد شبر به بیا هم را سره وي، تاسو ته به معلومات درکړي. لطفا ازادي راډیو اوري ورځو یوې بلې تقریبا ورته مسلې ته. نن د سعودي عربستان په مکه معظمه کې د افغانستان پر حالاتو باندې خبرې روانې دي. د افغانستان او د نړۍ د تقریبا 10 اسلامي هیوادونو دینی عالمان یو شمېر په مکرمه کې را ټول سوي دي، او دوی نن د دوی د غونډې دوهمه ورځ ده. د دوی د خبرو اصلي ټکی هم په افغانستان کې د جګړې تقبیح کول دي او د افغانستان د ننه د سولې له هڅو ملاتړ دی. خو د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې په دغه غونډه کې چې پرون یې اوله ورځ وه په جده کې او نن دوهمه ورځ ده په مکه مکرمه کې، په دغه غونډه کې ایرانی دینی عالمانو ګډون نه و کړی، او د پاکستان د دینی عالمانو ګډون هم ډیر کمرنګه و. زما همکار اکرام الله اکرام دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. دوی په دغه باره کې خبرې کړې دي او نظرونه یې راغونډ کړي دي. اکرام، لطفا ته خپل رپورټ مشتره واوروه.
د سعودي عربستان په کانفرنس کې د ایراني عالمانو نه ګډون او د پاکستاني عالمانو کمرنګ ګډون په افغانستان کې خبرګونونه او پوښتنې راولاړې کړې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې تهران او اسلام آباد په دې کار سره وخوده چې په افغانستان کې سوله نه بلکې د جګړې دوام غواړي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد اسف صدیقي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید اسلامي هیوادونه غلي پاتې نشي او د ایران او پاکستان په وړاندې باید سخت خبرګون وښيي.
اسلامی کانفرنس کې چنده په دې معنا دراله کې دوی خپل پاسپورت را سوه چې دوی خپل واقعا د افغانستان په نامني کې د افغانستان په جګړه کې دوی خپل دي مستقیم غیر مستقیم، او دوی نه غواړي چې په افغانستان کې امنیت او سوله راشي. او غوښتنه مده ټول اسلامی ملکونو مدار چې دوی سره باید ډیپلوماټیک اړیکې باید قطع شي، تجارتي اړیکې باید قطع شي، نو هغه باندې فشارونه زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د سعودي عربستان په جدي ښار کې دوه ورځنی کانفرانس چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ پیل شوی، د چهارشنبې په ورځ هم د دې هیواد په مکه مکرمه کې دوام لري. په دې ناسته کې د افغانستان د دینی عالمانو تر څنګ له 15 د زیاتو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو برخه اخیستې او د افغانستان د سولې په اړه بحث کوي. په دې ناسته کې د ایران دینی عالمانو د نه ګډون او د پاکستان د یو دینی عالم د ګډون راپور ورکړل شوی دی. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سعودي په کانفرانس کې د ایراني عالمانو نه ګډون او د پاکستاني مانو کمرنګ غډون په دې ناسته کوم تاثیرات درلودلی شي؟ د سیاسي چارو افغان کارپوش آزاد مسعود دی پوښتنه ته ځواب وایي.
د افغانستان په قضایاو کې ایران او پاکستان ډیر دخالت لري، نو کچېره د ایران او د پاکستان خصوصا علما یا د حکومت پالیسی په دغه لاره کې مثبت نه، زه فکر کوم چې بیا هم موږ د مشکلات سره مخامخ کېدلی شو. نو دا چې دوی نشته پکې د خمیت د ما په اړه باندې وو، هم پاکستان او ایران د افغانستان د قضایا او د حل لپاره نه لري. نور لاغه له ازنه ز دغه یو ډیر لوی نیمګړتیا بولم.
دا په داسې حال کې چې پاکستان د افغان وسلوالو مخالفینو په ځنګړي ډول د طالبانو په ملاتړ تورن دی او افغان چارواکي وایي چې د افغان سولې په مسله کې د دې هیواد مرسته حتمی او ضروری خبره ده. دغه شان د ایران نوم هم د وسلوالو طالبانو د مرسته کوونکو هیواد په توګه یادېږي او افغان او امریکایي مقامات ویلي چې تهران له دې ډلې سره مالی او نظامی مرسته کوي. خو د کابې شریفي امام تیر ورځ د سعودي عربستان په کانفرنس کې د افغانستان جګړه فتنه یاد کړه، ویل هر هغه څوک چې نه غوړي دغه جګړه پاتې ورسیږي د شیطان لار تعقیبوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو کابل.
اوریدونکو زموږ همکار اکرام الله اکرام رپورټ مو واورید. د ازادي زموږ همکار حمید مومند مکه مکرمه ته تللی دی. موږ به په خبرونو کې هڅه وکړو چې د سره په تماس کې او له هغه ځای تاسو معلومات وړاندې کړو. دغه کانفرنس دیني عالمانو نن هم دوام لري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به واصل وسال اقتصادي خبر نه وړاندې کړي.
دا هم څو اقتصادي خبرونه. د ملي تدارکاتو کمیسیون د سباندې 2 میلیارد افغانۍ په ارزښت 8 شپېته تدارکاتي مورد منظور کړل. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دغه کمیسیون د 13 شپې په ناسته کې 3 تدارکاتي مورد وارزول شول چې د 2.4 میلیارد افغانۍ په ارزښت 8 شپېته د تایید وړ وګرځېدل. په تایید شوو تدارکاتي مواردو کې د بیلابیل وزارتونو اړوند د سړکونو، لښتیو، د دولتي ودانیو د بیارغونې، انټرنیټي اسانتیاو او یو شمېر نور قراردادونه شامل دي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د ملي تدارکاتو کمیسیون د نفوسو د احوال د ثبت مرکزي ادارې اړوند د تخنیکي او معلوماتي ټکنالوژي د تجهیزاتو د تدارک قرارداد او د هرات ولایت د پاشتان بند د جوړولو په اړه د اوبو انرژي وزارت د وړاندیزونو د غوښتنې قرارداد هم منظور کړی دی. په پکتیا ولایت کې دغه ولایت د کرنې او اوبو لګولو ریاست لخوا په سلویختو بزګرانو د زعفرانو د تخم پیاز ویشل شول. د پکتیا ولایت د رسنیز دفتر د معلوماتو له مخې ولایتي اداره او د کرنې او اوبو لګولو ریاست هڅه کوي چې په دغه ولایت کې کروندګر د زعفرانو کښت ته وهڅوي او په پکتیا کې د زعفرانو کښت ته پراختیا ورکړي. د پکتیا ولایت د مرستیال والی عبدالولي صحیح په خبره دا زعفران د پکتیا ولایت په ټولو ولسوالیو کې په نمایشي او تجربوي ډول کرل کیږي. د دې په خبره سکال د سلویختو قیتو زمکو لپاره د سباندې 3 میلیون افغانۍ په ارزښت 10 ټنه د زعفرانو د تخم پیاز په بزګرانو وویشل شول چې په راتلونکي کې به دغه شمېر لا زیات شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو بوجۍ قزاقي اوړه 2 شپېته افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بوجۍ 1380 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 منۍ بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1130 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 450 او 1 لیټر ډیزل په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د زنو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومنه 9 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 500 افغانۍ.
اوردن کو ازادي رادیو د ورسره د زهرو کاروان پروگرام لرو او په یاد ولري چې تاسو مخ خبرونه په پایل کې مدرته ویلي وو چې په جلال آباد کې د پوهنی پر شاري مدیریت باندې وسلواله حمله شوې ده. په ننګرهار کې زموږ خبريال هڅه کوي چې پر دې مسله معلومات راغونډ کړي. خو که تاسو غواړئ چې را سره اوسئ پر دغه موج باندې، موږ په دغه خبرونو کې هڅه کوو چې له سره تماس ټینګ کړو او تاسو ته معلومات درکړو. په غیر صورت کې تاسو زموږ دغه ویب پاڼې ته کولای شئ چې ورسئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی ازادي راډیو .com. نو که راډیو نه سئ اورېدلی، د زموږ د ویب پاڼې له لارې د عاجلو خبرونو په برخه کې تاسو دا مسله تعقیبولای شئ. اوس ورځو یوې سیمه ییزې مسلې ته. په پېښور کې پرون انتحاري حمله وسوه او رپورټونه وایي چې د دې حملې له امله د مړو شوو کسانو شمیر زیات شوی دی. پرون په دغه حمله کې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو مهم غړی هارون بیلور ووژل سو. د زما همکار رضوان مراد دغه مسله چې د کې څه تغیرات راغلي دي څېړلې ده او را سره په استودیو کې دی. مراد صاحب، اول دغه د پرونی حملې له امله وایي د تلفات او شمیر لوړ سوی دی، دا څومره ته رسېدلی او دا چې د هارون بیلور تر څنګ د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند نور د څومره غړو د وژل کېدو خبر ورکړ سوی دی؟
مننه فرشته. لکه سره هم چې په خبرونو کې هم راغلي دي، تقریبا د پاکستان او بالخصوص د خیبر پختونخوا روغتیایي ادارې وایي چې د مړو شمیر 40 کسان دي او د غراس 15 کسان ټپیان دي، چې په هغه کې د لسګونو ټپیانو وضعیت ډیر خطرناک حالت کې دی. د بشیر بلور د زوی هارون بلور د وژل کېدو ترڅنګ چې د همغه لپاره دغه غونډه جوړ شوې و پرون په پېښور سیمه کې، نو دغه ترڅنګ د پاکستان د رسنیو یو په وینا د عوامي نېشنل ګوند نور درې مهم غړي هم چې د ګوند لپاره خورا مهم درلود هغه وژل شوی دي، او اکثر وژل شوی کسان د همدې د عوامي نېشنل ګوند پلویان دي. یعنی دوی دغه غونډې ته راټول شوی چې د هارون بلور له کاندیداتورۍ ملاتړ وکړي، او هغه هم دا امیدواري درلود چې دا ځل به په انتخاباتو کامیابیږي. نو وژل شوی تر اوسه پورې 40 کسان دي او 15 ټپیان دي چې د اکثر وضعیت وخیم یا نازک بلل شوی دی.
دوانه په پاکستان کې د جولای په 15 نیټه باندې، د دغې میاشتې په 15 نیټه باندې پارلماني انتخابات دي. نو تا چې څومره مطالعه کړې ده، دې حملې د پاکستان عوامي نېشنل ګوند ته د انتخاباتو په درشل کې، یعنی دوی ته څومره ضربه ورکړې ده؟
ډېر ښې نقطې ته مو اشاره وکړله. عوامي نېشنل ګوند له کله نه چې په خیبر پختونخوا کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په واک کې دی، دې ګوند ته له هر اړخه ضربه رسېدلې ده، او هغه پښتانه یا هغه پښتانه ملتپالی حتی چې د عوامي نېشنل ګوند پلویانو یو اکثریت د عمران خان له ګوند سره یوځای شوي دي، نو دې ګوند لا دمخه خپل یو شمېر زیات رای ورکوونکي له لاسه ورکړي دي. بل دا چې دوی د دغه ګوند د مهم کورنۍ مهم غړي وژل شوی. د هارون بلور چې پرون ووژل شو د پېښور په حمله کې، پلار بشیر بلور دغه راس د 2012 کال په انتخاباتو کې په غشن ورته غونډه کې چې د کمپاین غونډه و ووژل شو، نور غړي وژل شوی دي. او دوی ته نه یوازې د عمران خان له ګوند سره د سیالۍ ستونزه په مخ کې ده، بلکې د تحریک طالبان پاکستان چې د پرونی برید مسؤلیت منلې ده، د هغوی د دښمنۍ له موضوع سره هم مخ دي. ځکه طالبانو په خپل بیان کې ویلي دي چې عوامي نېشنل ګوند چې کله په خبر کې په واکه د دوی په خبره نو ډیر زیات د اسلامي ډلو غړي وشلی او یا زندان کړي، نو موږ په دوی باندې بیا هم خپل بریدون ته دوام ورکو. بل عموم د پاکستان په انتخاباتو کې قسم چې د پاکستان په نورو ایالاتونو کې ستونزه نه لیدل کیږي د امنیت لحاظه، اما د پیښور په مسله کې چوندل ته ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان فعال دی، وغه غواخ کړي د ډلې چې انتخاباتو مسایل به ګډوډوي. نو پاکستانی پوس هم نن ساري لا مخبر کړي او وایي چې موږ سب باندې درې نیم لک عسكر د انتخاباتو د امنیت لپاره ټینګ کړي، اما پرونی پیخ بیا خود چې نه وازی عام خلکو ته په انتخاباتو کې ورکوونکو ته، بلکې د ګوندونو ډیرو غټو او مهمو غړو ته هم د مرګ خطر متوجه دي.
و رضوان ډیر زیات مننه اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار رضوان مراد خبري واورید. په پېښور کې پرون شپه د پېښور د یکتوت په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند غړو په وغونډه کې انتحاري حمله وسوه. دغه حمله کله هغه وخت وسوه چې د هارون بلور په نوم د انتخاباتو یو کاندید چې د پاکستان د نېشنل عوامي ګوند له لوري هلته کاندید وو د غونډې ځای ته رسېدلی. په پېښور کې د تروریزم پر ضد د مبارزې پولیسو نن د ازادي راډیو خبريالانو ته ویلي چې د انتحاري حمله چې چا کړې ده د هغه د بدن نمونې راټولې کړې دي او د پلټنو لپاره یې ځانګړو ځایونو ته رسولي دي او دوی وایي چې تحقیقات روان دي. هارون بلور د خیبر پښتونخوا د پخواني لوی وزیر بشیر احمد بلور زوی وو او د ځان د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی لپاره کاندید کړی وو. د ازادي راډیو اوریدونکو که تاسو غواړئ چې پر دغه مسله باندې نور معلومات او جزئیات ترلاسه کړئ لطفاً زموږ ویبپاڼې ته ورسئ ازادي راډیو ټکی کام. زموږ پر ویبپاڼه باندې په دې اړه نور معلومات هم شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو په خبرونه کې واردل چې ننګرهار ولایت په جلال آباد د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د پوهنې پر مدیریت وسواله حمله شوې ده. په ننګرهار کې ولایتي چارواکي وایي چې سهار نیمه بجې په پنځمه ناحیه کې د پوهنې پر ښاري مدیریت باندې وسواله حمله وکړه. وسواله ورننوتل او وروسته بیا د دوو چاودنو ژغ واورېدل سو. د ولایت ویاند تاولا خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا معلومات دقیق دي او تر اوسه روختون ته پنځه زخمیان وړل سوي دي او امنیتي ځواکونه هم د ویل چې سیمې ته استول سوي دي. کومې وسلوالې ډلې د حملې مسؤلیت لا نه دی منلی خو د یادونې وړ ده چې د پنګرهار کې د داعش وسلواله ډله ډېره فعاله بلل کېږي. نو په دې اړه چې هر پرمختګ راځي موږ هڅه کوو چې درسره شریکې کړو. تاسې زموږ راډیو اوري. زموږ خبریال پنګرهار کې دی او د ده سره به هڅه کوو چې تماس ونیسو او تاسې ته په دې اړه معلومات درکړو. په پوره دولس نیمو بجو باندې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. تر هغه مخکې عصمت ساروان یو ساینسي مطلب لري.
امریکایي څېړونکو د انسان د پوستکي د ګونزو د لیرې کولو لپاره داسې پوستکی جوړ کړی چې په سترګو نه لیدل کېږي. دا نامرئی یا نه لیدل کېدونکی پوستکی د انسان د پوستکي پر هغه برخه ایښودل کېږي چې ګونزی لري. د امریکایي څېړونکو په وینا له دې پسترګو نه لیدل کېدونکي پوستکي څخه د اگزیما او نورو پوستي ناروغیو په درملنه کې هم کار اخیستل کېدای شي. د دې جوړ شوي پوستکي ځانګړتیاوي د یو ځوان انسان پوستکي ته ورته دي او کله چې پر ګونځو کې خودل شي ګونځي تر څلورش ساعته پورې نه ښکاري او همغه ځای صاف بریشي. ویل شوي چې دا مصنوعي پوستکی الرژي یا حساسیت هم نه لري. څېړونکي وایي چې اوس په دې کار کوي چې دې پوستکي ته انکشاف ورکړي څو د ځواني دانو او نورو زخو د مخنیوي د طبي خواصو ترڅنګ د لمر د مضرو وړانګو په وړاندې د پوستکي ساتنه هم وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
اوریدونکو الحمدلله ژمن له هلمند لیکي د سعودي عربستان په غونډه کې باید پر پاکستان او پر وسلوالو طالبانو فشار راوستل سي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د سعودي عرب غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او د افغانستان علما باید په دې غونډه کې فعال رول ولوبوي. عبدالوارث له لغمان لیکلي د شونکو لازمینو څخه څلور میاشتې تیر سوي او تر اوسه یو شونکی هم په دنده نه دی کومارل سوی. د پکتیا د څمکنیو د ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی باید د ښوونکو معاشونه زیات کړي. عبدالقدیر تکین لیکلي د سولې لپاره هر ډول هڅه او هر ممکنه لاره د امن او ثبات لپاره ګټوره تمامیږي. ګلزمان صادق له کونړ له لیکلي څو ورځې کېږي چې د کونړ پر مرکز اسدآباد راکټونه راووري. او محمد قاسم له هلمند لیکلي له تیرو څلورو میاشتو راهیسې دلته مخابراتي شرکتونه سم کار نه کوي. اوریدونکو د ازادي راډیو یو ځانګړی د رپورټونو لړۍ پیل کړې ده چې په افغانستان کې د جنگ قربانیان تر معرفي کوي، یعنی هر هغه څوک چې په جګړه کې وژل شوی دی په وروستیو کې موږ هڅه کوو چې د هغوی کورونو ته ورسو، د کورنۍ سره یې خبرې وکړو او دا معلومه کړو چې دا کسان څوک وو، دا چې ووژل سول د دوی د دغه د قتل شاته کیسه څه ده، دوی څه خوبونه یې درلودل، څه ارمانونه یې درلودل، څه رقم یې ژوند کول او چیرته ووژل سول، د دوی څخه څوک پاتې دي. د دغې سلسلې کې زموږ یو ویډیویي رپورټ چې دا اوس موږ پر پاڼه باندې خپور شوی دی د محمد عارف محمدي په نوم، د یو ځوانکۍ د کورنۍ کیسه ده چې دی وایي تازه له مهاجرت افغانستان ته راستون شوی و او په یوه انتحاري حمله کې ووژل سو. نو محمد عارف محمدي څوک و، د ده څخه څوک پاتې دي، د ده کورنۍ څه وایي؟ که دغه ویډیویي رپورټ کتلی غواړئ لطفا زموږ په پاڼې ته ورسئ. ازادي راډیو ټکی کام باندې تاسو کولای شئ چې نه یوازې چې خپل دا رپورټ وګورئ، د خپل دوستانو سره یې پر فیسبوک او پر ټویټر شریکولای شئ. ازادي راډیو پر دواړو سره او اوس ورځو فریبا ظاهر ته د خبرونو لنډیز وایي.
په جلال آباد ښار کې نن د پنځمې ناحیې د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسله وال برید شوی چې پنځه تنه پکښې ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیرني رسنیو ته ویلي چې په لومړي سر کې لږ تر لږه دوې چاودنې شوي دي. دوی وایي چې دا پېښه نن سهار 9:30 بجې پیل شوې او لا هم د سیمې د تصفیې لپاره عملیات روان دي. د فراه ولایت په خاک سفید کې نن سهار د سړک غاړې د ماین چاودنه شوې چې څلور کسان پکښې وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د پېښه د فراه د والي ویان محمد ناصر مهری ازادي راډیو ته تایید کړه. د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې نن د مکې مکرمې ښار د اسلامي هیوادونو د استازو او دینی عالمانو د غونډې د دوهمې ورځې کوربه دی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان د دې غونډې د جوړېدو نوښت کړی او پرون یې لومړۍ ناسته د جدې ښار کې وه. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند انتخاباتي کمپاین پر غونډه د برید په نتیجه کې د وژل شوي شمېر 20 تنو ته ورسېد. د پولیسو او چارواکي قاضي جمیل خبریالانو ته ویلي د سه‌شنبې د ورځې په دې برید کې تر 150 ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. د پاکستاني طالبانو یو بیان محمد خراساني نن د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې دوی ډلې دغه برید کړی دی. د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د قیر د یو ټانکر او د مسافرونکو بس د ټکر له کبله لږ تر لږه 11 کسان وژل شوی دي. د پېښه پرون د ایران په کوردستان ولایت کې شوې ده. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن هغو سیمو ته تللی چې خلک یې سختو سیلابونو او بارانونو ځپلی دي. 168 کسان تېره اونۍ د جاپان په لویدیځو سیمو کې سیلابونو وړي او مړه شوي دي. او د 2013 کال د فوټبال په نړیوال جام کې نن دوهمه نیمه پیلوبه د انګلستان او کرواسیا ترمنځ ده.
اوریدونکو که د فوټبال شوقیان یاست نو خبر به یاست چې فرانسې پرون یو ګول واهو بلجیم ته په 0 ماته ورکړه. نن کرواشیا او انګلستان لوبه کوي. د دغې لوبې دواړه ګټونکي به د یکشنبې په ورځ یعنې د جولای 15 د فاینل لپاره سره مخامخ سي او د نړیوال جام د ګټلو لپاره به په سیالي کې برخه واخلي. اوس به ورسو زموږ همکار عبدالنافع همت د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافع همت د زهرو کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې راپور لرو چې وایي طالبان هڅه کوي د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو له امله د هیروین جوړولو کارخانې خوندي سیمه ته یوسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د هلمند ولایت پولیسو په لخکګاهار کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه ویجاړه کړه. د هلمند ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر محمد ولی غوثی رسنۍ ته وویل چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د لخکرګاه ښار د نهمې حوزې په اړوند سیمه کې د الکولي مشروباتو یوه کارخانه له منځه یوړه. د دې عملیاتو په ترڅ کې پولیسو د الکولي مشروباتو د تولید په تور یو تن له 122 لیټره شرابو سره نیولی دی. له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په څلورشتو بیلابیل عملیاتو کې 309 کیلوګرامه بیلابیل نشئی مواد نیولی دي. د عملیات په کابل، هرات، هلمند، ننګرهار، تخار، بادغیس، فراه، لغمان، کندهار او بدخشان ولایتونو کې ترسره شوی چې په ترڅ کې 9 کسان نیول شوی او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دي. دا یادونه ورته چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې 8 جری بزمکه د کوکنارو لکښت څخه پاکه کړې ده. یو تن چې غوښتل په خپل خېټه کې ځای پر ځای کړي نشه یي مواد هند ته قاچاق کړي د هرات په هوایي ډګر کې ونیول شو. تورن کس وایي چې دا نشه یي مواد د پیسو په مقابل کې هند ته قاچاق کول. د زیاتوي چې له هرات څخه هندوستان ته د هر کیلوګرام هیروینو په بدل کې قاچاق کوونکي ته 3000 امریکایي ډالر ورکول. د هرات ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان ناصر نیکنام ازادي راډیو ته وویل
یک نفره کې به تعداد
دیوتن څخه د هیروینو 12 کپسولونه ترلاسه شوي چې د خولې لارې تیر کړي او 600 ګرامه وزن درلود. دا تورن کاستر لومړنی چړنو وروسته عادی او قضایی ادارو ته سپارل شوې دی.
اول ارګونای عادی او قضایی
د یادونه ورده چې په تیرو 2 کې د هرات نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو قمندانۍ 20 کسان له هرات څخه ډهلی ته د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولي او له دوی سره 2.5 کیلوګرامه هیروین هم نیولي دي. د کندز پولیسو لسکونه لیټره تیزاب او یو اندازه نشه یي مواد ونیول. د کندز امنیه قمندان عبدالباقی نورستانی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د پنځشنبه په ورځ د کندز خانآباد په لوی لار د عملیاتو پر مهال په 2 کې 115 لیټره تیزاب او 4 کیلوګرامه تریاک ونیول.
تیزاب په خاطر
دا تیزاب چې د هیروینو په جوړولو کې کارول کیږي پولیسو ونیول او د قاچاقو په تورې 4 تنه هم نیول شوی چې اوس تحقیق ځنی کیږي او وروسته به دوسیا څارنوالۍ ته وسپارل شي.
د یادونه ورده چې په تیر څوونه کې دا څوامزل ده چې د کندز پولیس له شمال څخه د هیواد مرکزی سیمو ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه نیسي. او دونه یو رسې په خداده چې په تیر یو اونۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ته د تیرون لپاره 8 قضیې لیږل شوې دي. د عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 15 ولایتونو کې 14 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په 8 قضیو کې نیول شي. په دوی کې 4 غوښتل نشه یي مواد د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه بهر ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو سره 12 کیلوګرامه هیروین، څه د پاسه 150 کیلوګرامه تریاک، 100 لیټره تیزاب، 20 ګرامه شیشه او 100 اندازه نقدي پیسې هم نیول شوې دي. د یادونه ورده چې په تیر یو اونۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو 11 تنه د نشه یي موادو د قاچاقو په نهه قضیو کې له یو څخه تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو لخوا خوندې سیمو ته د هیروینو د کارخانو انتقال
زموږ د اټکل له مخې د هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته د 45 میلیونو ډالرو په ارزښت زیان اوښتی.
له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د ملي یووالي اونۍ لمانځل، په بلخ ولایت کې د معتادینو ډیروالی، د قاري بشیر احمد په نوم د یو معتاد ژوند کیسه.
مدرسه م پېښور کې اکولي کې ویلې ده حافظ د قران یم په 2400 نفر کې اولين نفر حافظ بشیر احمد چې په 5 ساعت کې مې د الحمدو ستر وناسي پوری ټول قران شریف په یاد کړی
او د خبرونه په پای کې ډراما هم لرو.
مامو جان دا تیاره د چا ده چې تور خو خو ولا موټرونه ورته ولاړ دي او صندوقونه ور پورته کوي؟
نه پويګم رئیس صاحب، د شپې یو بجه دغه سیو بل تیارم راغلی وو او دغه ډول صندوقونه بار کړل او غالو ته
وسته خبرونه. لومړی مطلب ترازو. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت په تازه راپور کې راغلی چې وسلوال طالبان غواړي د نشه یي موادو جوړولو کارخانه د بهرنیو او افغان ځواکونو له هوایي بریدونو څخه خوندي سیمه ته یوسي. د پینټاګون په هغه تازه راپور کې چې د سه شمې په ورځ د امریکا کانګرس ته وړاندې شو راغلی چې د نشه یي موادو د جوړولو پر کارخانو د افغان او امریکا د ګډو نظامي هوایي بریدونو دوام طالبانو ته لسګونه میلیونه امریکایي ډالر زیان اړولی دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې طالبان هڅه کوي خپل مالی سرچینې له بریدونو څخه وساتي، خو افغان او بهرني نظامي ځواکونه به د هیواد په څلور حوزو کې د طالبانو پر دې مالی سرچینو هوایي بریدونه وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې حدیث پر دې سی وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ د دې هیواد کانګرس ته راپور وړاندې کړ چې د افغانستان امنیتي حالت او جنوبي اسیا لپاره د جوړه شوې ستراتیژۍ د تیرو شپږو میاشتو لاسته راوړنې پکې ارزول شوې دي. په دې راپور کې د نشه یي موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره د افغان او بهرنیو نظامي ځواکونو ګډ هوایي بریدونه ګټور بلل شوي او پر دې ټینګار شوی چې وسلوال طالبان هڅه کوي پاتې کارخانې هم خوندي سیمو ته انتقال کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د امریکا او افغان ګډو نظامي ځواکونو د طالبانو د عایداتي سرچینو پر وچولو ډیر تمرکز کړی. نور د دوی لپاره د نشه یي موادو د جوړولو لپاره هیڅ خوندي ځای نشته.
موږ د امریکا له متحده ایالاتونو سره دې نتیجې ته رسیدلو یو چې باید په افغانستان کې د طالبانو مالی سرچینې وچ کړو. که څه هم طالبان هڅه کوي چې ځانونه او خپلې مالی سرچینې زموږ د هوایي ځواکونو له څارنې څخه خوندي کړي، خو تاسو پوهیږئ چې موږ په افغانستان کې د هدفونو د تشخیص یا سکین ایګل لپاره څلور ساحې لرو او دا څلور ساحې ټولو هغو ګواښونو ته متوجه دي چې خطرونه رامنځته کوي.
د افغان او امریکا ګډو نظامي ځواکونو د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د نشه یي موادو پر کارخانو هوایي بریدونه پیل کړي او اوس هم دوام لري. د پینټاګون په راپور کې ویل شوي چې د روان میلادي کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه بیا د مې د میاشتې تر یو دېرشمې نیټې پورې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې ټول 144 بریدونه شوي چې په نتیجه کې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت نشه یي مواد د تولید وسایل له منځه تللي. له بل پلوه په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواکونو قمندانې مرستیال لینس بونج د ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دوی تروسه پر کارخانو باندې د هوایي ځواکونو په بریدونو کې د ملکي خلکو د وژلو په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی بونج وایي چې دوی په عملیاتو کې ټاکلي هدفونه په نښه کوي.
By our estimates these air operations
زموږ د اټکل لمخې د هوایی بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته د 45 میلیونو ډالرو په ارزښت سیان اوختای او پر دې سربیره افغان هوایی ځواکونه هم توانیدلي چې طالبانو ته 12 میلیونه ډالر سیان وړوي. موږ د نشه یي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې د 144 بریدونو په ترڅ کې لداسې پیخي سره نیو مخشوي چې په حق کې د ملکی خلکو ته مرګ شو بلا وختوي، ځکه چې زموږ هوایی بریدونه پر طالبانو باندې د مالی فشار لپاره ترسره کیږي.
د افغان او امریکا ګډو نظامي ځواکونو په تیر وو میاشتو کې په هلمند، فراه او بدخشان کې د نشه یي موادو د جوړولو پر کارخانو بریدونه کړي. په مشانو جرګې کې د فراه د خلکو استازی ګل احمد اعظمي وایي چې تر دې وړاندې د نشه یي موادو د تولید لابراتوارونه په غیر مسکونی سیمو کې ول، خو اوس امکان لري چې وسلوال طالبان له بریدونو څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره دا لابراتوارونه د خلکو د اوسېدو سیمو ته انتقال کړي.
هغه سیمی چې هوایی ځواکونو بمبارد کړي دي په هغو کې د ملکی خلکو تلفات ډیر کم ول، ځکه چې هدفونه په سمه توګه په نښه سوي وو. له دې امله د طالبانو یو پروګرام به دا وي چې کارخانې ګڼمیشتو سیمو ته انتقال او په دې ډول هوایی بریدونه له ستونزو سره مخ کړي.
ښاغلی اعظمي په داسې حال کې چې د طالبانو د مالي سرچینو له منځه وړل په افغانستان کې د جګړې د مالي سرچینو وچول بولي، له افغان او امریکایي ګډو نظامي ځواکونو څخه غواړي چې د ملکي کسانو د خوندیتوب هڅه وکړي او د نشه یي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې هوایی بریدونو کې دې پوره دقت وشي.
حدیث پر دې سو چې د طالبانو لخوا خوندي سیمو ته د هیروینو د کارخانو د انتقال په اړه راپور اوروه. اوس د نشه یي موادو پر ضد د ملي یووالي د اونۍ حال درکوو. د افغانستان دولت غواړي چې د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو په پالیسۍ کې وقایه ته ډیر پام وکړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي له نشه یي موادو سره د مبارزې ملي یووالي د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې د معتادینو درملنه د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو په برخه کې مؤثره لاره نه وه، خو موږ اوس غواړو چې د عامه پوهاوي پروګرامونو او وقایوي تدابیرو له لارې د نشه یي موادو غوښتنه راکمه کړو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې مالي او امنیتي ستونزې او نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي د روغتیایي خدمتونو بهیر ټکنی کړی دی. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزې د ملي یووالي اونۍ په دې پیغام سره پیل شوه چې نشه یي مواد تباه کوونکي دي. په دې مناسبت د یکشنبې په ورځ د کابل په فینکس روغتیایي مرکز کې یوه غونډه جوړه شوه چې د ځینو دولتي ادارو لوړپوړي چارواکي هم ورته راغلي ول. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو معین فدا محمد پیکان په دې غونډه کې وویل چې موږ په کال کې د 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت سره 40 زره معتادین تداوي کوو، خو دا چې خلکو ته نشه یي مواد اسانه او ارزانه په لاس ورځي او د دې تر څنګ په ټولنه او کورنیو کې له تداوي شوي خلکو سره ناسم چلند کېږي، نو هغوی بیرته نشو ته مخه کوي.
د عامې روغتیا وزارت مشرتابه به د مالی سرچینو پیدا کولو، روغتیایي سیستم پیاوړي کولو او عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې او په ټولو برخو کې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي او اړوندو ادارو ته وایو چې د احتیاط مسالې ته یوازې له روغتیایي پلوه ونه ګوري او داسې فکر ونه کړي چې یوازې د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې مسؤلیت لري.
په دې غونډه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت دا هم وویل چې د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو پر پالیسۍ له سره کار کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي وویل چې په نوي پالیسۍ کې د درملنې په پرتله پر وقایه ډېر ټینګار شوی دی. ښاغلي شریفي وویل چې د روغتیایي مرکزونو جوړول له نشه یي موادو سره د مبارزې اساسي حل لاره نه ده، باید هڅه وشي چې خلکو ته د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي.
منګه ولیدل چې په څو کاله مخکې چې منګه د کایسته قضا ملي پالیسی جوړوله، په هغه وخت کې په افغانستان کې تقریبا 9,40,000 معتادین موجود وو. د هغې لپاره مونږ ټارګیټ چې تعین کړو، نو مونږ فکر کوو چې په څو کلونو کې به ممکن مونږ دغه معتادین تداوي کړی شو او احتیاط ته به خاتمه ورکړی شي.
په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزې د ملي یووالي اونۍ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې په تازه راپور کې راغلی چې په نړۍ کې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله په 15% ډیر شوی او د نړۍ ډیره برخه تریاک په افغانستان کې تولید کیږي.
مسکا هوتک چې د نشه یي موادو پر ضد د ملي یووالي اونۍ په اړه یې راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کړي کې نشه یي ماشوم پیدا کړي
یو اړې دی کوټه نه
وځي کله هم د تکرار بدل نشي.
د موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې له ازادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادي راډیو اوري چی په 2016 مزني سپو خبريږي. اوس بلخ ولایت زو او د موتاجینو حال درکو. په بلخ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چی په دې ولایت کې د موتاجینو شمیر 100,000 ته رسیدلې دی. د بلخ ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس عبدالرحیم اوغلی ازادي راډیو ته وویل چی نشه هو کډوالو بلخ ته راوړي چی له ګاونډي هیوادونو څخه راستانه سوي او اوس ګڼ شمېر ځوانان د بیکاري او نشه موادو ته د اسانه لاسرسي له امله په نشو اخته سوي دي. په دې اړه زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی راپور لري.
په بلخ کې د مخدر توکو سره د مبارزې ریاست مسؤولان په دې ولایت کې په مخدر توکو د روغو کسانو د شمېر د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. په دې ولایت کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مسؤلان وایي چې د ماشومان او ښځو په ګډون په مخدره توکو د روغو کسانو شمیر څه کم 100,000 کسانو ته رسیږي. د بلخ د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مشر عبدالرحیم اوغلی ازادي راډیو ته وویل چې د کار نشتون، ناامنی او مهاجرت سبب شوي چې ډیر کسان په مخدره توکو روغ دي شي. ښاغلی اوغلی وایي چې د یادو شویو عواملو په دلیل په بلخ کې په مخدره توکو د روغو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. ښاغلی اوغلی په دې اړه وویل:
ناامنی ها او جنگ های پیهمی که وجود داره و مهاجرت هایی که در بیرون از کشور صورت میگیره، تعداد زحمتکشان ما به خاطر پیدا کردن لقمه نان بیرون از کشور سفر میکنن. وقتی که به افغانستان مراجعه میکنن، اونا من حیث معتاد در اینجا مراجعه میکنن. متاسفانه آمار ارقام معتادین در ولایت بلخ بالا رفته.
په بلخ کې د مخدر توکو سره د مبارزې ریاست مسؤلان وایي چې په دولت آباد، کلدارې او شورتپې ولسوالیو کې په مخدره توکو د روږدو کسانو اکثریت شمیر ماشومان او ښځو ته ځانګړی شوی. ښاغلی اوغلی مدعی دی چې د څه کم سلو زرو معتادینو د درمل لپاره په بلخ کې موجوده روغتونونه بسنه نه کوي او دلته یوازې د معتادینو د درملنې 15 مرکزونه موجود دي چې په مجموعي ډول د 260 کسانو د بستر ظرفیت لري. په همدې حال کې د مزار شریف په شمالي څنډه کې د دشت شور د هدیرې پر سر لسګونه تنه چې په مخدره توکو روږدي دي، د بلخ په څه باندې 40 درجه ګرمه هوا کې د ډبلو کمپلو لاندې مخدره توکي څکوي. دوی وایي چې د کار نشتون او بد اقتصادي وضعیت له دې سرنوښت سره مخ کړي دي. په همدې هدیره کې دوه تنه معتاد یې پاړه وای.
اما ما میفهمیدم مواد مخدر است، نمیفهمیدم که پشت صحنه از این تو گرفتاری داره، این تو لاین داره، یعنی ناتوان میشه دیگه لاکدن از این فکر میکردم. اگر ما مثلا نان است، نان خشک نمیخوری، پلاو میخوری، البته ایرم یلو فکر نه، یعنی اگر وقت دلش شد دیگه وقت میکشی. کار داشتم، خیلی کار خوبی، کار نجار بودم به حساب انجینری که لیکن چیکار ما رو به این راه دیگه سرخم ساختن بیکارم شدیم. باز کمی از کار که دوری پیدا کردم یک چند وقت دوا میخوردم.
ما والا متاسفانه در افغانستان متاد شدیم. این قبرستان ها که میبینیم نه در گوشهش یک تا ساقی هست بلاخره بودم. کار خود ما از دست ما ساخته نیسته دیگه. این پول مواد در این آشقال این بوتل همی چیزی که دم روی سرک هست اونم میچینیم یه سویسون یه بلاخره تا که یک پوری دوا شوه.
تا چی پا مزار شریف که لسکون نظره رو دو کسانو تا سنگ او پسره و مخدراتو که محیاکیگی اول پولیس ندی توانیدلی چه ده مخدراتو که ده خرسلاوی او قاچق مخوانیسی و مقوقتل ده بلخ ده امنی قماندان اکرم سامه نظر هم ولرو. خاقلی سامه پا پایل که و منله چه پا ده ولایت که با ده مخدراتو که ده قاچق او خرسلاوی پاره خپل نظر لازدی را رو سره شریک کردی. خود سو ساعت او روستا و ده هغه دفتر تا زموگ له حضور پس نموری پا نظرگن دلیل ممکن تر بیرونی فشارون ولانده و نغوختل پا بلخ که ده مخدراتو که ده قاچق او کخت پاره نظر څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه جوزجان، سرپل، سمنګان او بغلان کې هم د مخدره توکو سره د مبارزې د ریاستونو د مسؤلانو په خبره چې په مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په بلخ ولایت کې د معتادینو د ډېرېدو په اړه مو زموږ د همکار مجیب رحمان حبیب زی راپور اورېده او اوس هم د خاطرې نوبت دی. قاری بشیر احمد د کندهار ویلات اوسیدونکی دی. د پر مکتب سربیره دینی مدرسه هم ویلی او په خوا د قران کریم حافظ وو. دی وای چې په خوا یې ټول قران کریم په شپږو ساعتونو کې لا یاد وایه. دا چې د وجنه شوته مخه کړه او اوس یې څو سپاره قران کریم یاد دی. په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زمانم بشیر احمد دی، ولایت مقندار دی، د پنجوی دولسوالی یو ولسکال کېږي چې په اعتیاد اوښتی یم. ما دوه کاله د یو استاذ سره کار کاوه، ما عمل نه کاوه، بیا خپله مستاس ولمه د پوډرو په کارخانه کې مشپه تر سهاره جوړوله، بیا زه په دغه معتادۍ باندې واوښتلم.
مدرسه مې پېښور کې اکولي کې ویلې ده حافظ د قرآن یم. بیا چې د هغه څخه خلاص ولم، یعنی نږدې ځوانۍ ته سولم، بیا مې درې کاله سوي سواد د موسسې سره کار کوي. الدانل دواني یا چای عمیق د برمې استاذ مې په 2400 نفرو کې اولین نفر حافظ بشیر احمد چې په شپږ ساعته کې مې د الحمدو ستر وناسې پورې ټوله قرآن شریف په یاد کړی و چې زه د ځانه سره زور وکم زور وکم زور وکم دیارلس یې پارې زما په ذهن کې پاتې دي.
ما خپل اخلاق زینی یعنی چې کوم اخلاق ما درلودی هغه ما د لاسه ورکړی. دا یو دوم چې ماته مهم او صحت ماته مهم دا مې د لاسه ورکړی. دریم چې ماته مهم او اعتبار چې تر ارڅه ماته مهم هغه مې د لاسه ورکړی. څلرم چې ماته ډیر مهم یعنی مردی مې د لاسه نږدې و چې واره کم. پنځم چې تر ارڅه مهم دی چې یعنی هغه د لار د خدای او د رسول د دین په یی کې زه ډېر ځای پر تللم. یعنی چې کوم وخت به زه نشه وم زما خواهش نه کېدی چې زه مسجد ته ولاړ سم. کوم وخت چې به ما نشه کړې وه چې زه به رالم کور ته به کښېنستلم. دا خپل کوچنیان به مې لېږ راسه کښېنستل چې کوچني به بغارې کړلې هم دقه راتلی. که به لوی نور مې ورونه هم ځان ته نه پرېښوله چې زما سره کښېنې بس ته نه به ناست وم. یعنی په زوره خبرې سه مې بد وړلې. یو وخت چې زه د کارخانې سره لم به هلته چې دا جرجټ کوي دا تجاران زیات د دې جرجټ چوکي دي. یعنی دا مال چې صفا کوي دا ګل مال یا روین چې ورته وایي دا
چارجټ ما کړی و دا پراشوټ مې ځان ته ټول کړ یعنې هغه اولینه درجه اولینه درجه مالی و دا ما له ځان سره واخیست یو انډیوال ما ته ویل و چې ته نوکې درسره راوړه نو دوهمه درېیمه ورځ بعد زه ټپي سولم دلته مې په دې وجه کې دلته مرمۍ وخوړلې دلته مې په دې پښې کې وخوړلې په شپخانه کې پروت وم کوم وخت چې زه 15 ورځې بعد د شپخانې سره رخصت سولم زه چې کور ته اولین دپاره لم په فکر کې وګرځېده چې تر دا بستر لاندې ما ایشي وه امې را چپه کړله هلته نه وسوله بیا مې غږ وکړ بچیانو ته چې تاسې راسئ هغه چې راغله کور ته یې وکته کور سره ګډوډ دی ول ولې مشکل څه دی دا ولې داسې ګډوډ دی ما دلته ما یو شی ایشي وویل چې شي دې شوي ما ل یو شی و چې څه سو ویلم شی موږ نه لیدلی دا قدر کې د پلاستیک غوټه وه دا کور چې مو جارو کاوه په دې جارو کش کې ووتله د باندې ومې غورځول په ډېرو باندې ما پر هغه باندې د چپلې وار کړی دی جنجال مې کړی دی وتلی یم د کوره سه اوس هم پښیمانه یم وروسته تر نشی بېرته هم پښیمانه سوله
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامه کې صدا سي د چي د هوایی دګر رئیس اجمل سهار دفتر ته راځي ګوري چې په هوایی دګر کې یو ناشنا تیاره ولاړه ده څو تورې شیشې والا موټرونه ورته ولاړ دي او څو مخپټ خلک تیارې ته لوی لوی صندوقونه ورپورته کوي. اجمل په حیرانتیا له خپل همکار محمود څخه د تیارې په اړه پوښتنه کوي خو هغه هم په دې اړه نه پوهیږي او وایي چې تېره شپه هم دې ته ورته یو بله تیاره راغلې او همداسې صندوقونه یې یوړل. دا چې دا تیاره د چا ده په صندوقونه کې څه وه او تر دې وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم رئیس صاحب.
وعلیکم سلام مامو جان. دا تیاره د چا ده چې تور خو خو ولا موټرونه ورته ولاړ دي او صندوقونه ورپورته کوي؟
نه پوهیږم رئیس صاحب. د شپې یو بجه دغه سی او بل تیاره راغلی و.
ته ودرېږه چې زه غزاره ته زنګ وهم چې دا څه کیسه ده.
السلام علیکم اجمل جان.
وعلیکم سلام موین صاحب. جوړی است؟
او شکر ده اجمل جان ژوندی اوسی.
موین صاحب زه چې اوس دفتر ته راتلم یو ناشنا تیاره مې ولیده چې زمونږ په هوایی ډګر کې ولاړه ده. څو تورې خیخې والا کروزین موټرونه ورته ولاړ دي او تیارې ته صندوقونه ورپورته کوي.
ښه
زمونږ همکاران وایي چې د شپې پر یوه بجه دغسې یوه بله تیاره هم راغلې وه او بیرته یې په هماغه شپه کې پرواز کړی دی. ما ویل تاسې خبر یاست چې دا تیارې د چا دي او له دې ځایه څه شی بار کړل؟
نو تاسو ونه کتل چې دا تیاری د چای اوسې کول؟
زمونږ کمکارانو خپل کوخخ وکړه چې تیاره له نږدې ویني او معلومه کړي چې دوی څوک دي او څه کوي. خو والی صاحب ورته ویلي وو چې دا تیاری زمونږ د میلمنو دي، تاسو کار مه ورسره لرئ.
زه همدا اوس دا موضوع له وزیر صاحب سره شریکوم او ډېر ژر تاسو ته خبر درکوم.
هو علی صاحب السلام علیکم. په خیر راشي
چې ته د شر او فساد ګډه دلته رئیس نو خیر به کوم شي؟
وای علی صاحب خدای دې خیر کی، ما کوم اشتباه کړی ده؟
اشتباه نه چې ستره ګناه دې کړی ده.
هو علی صاحب زه پوه نشم څه خبره ده.
خداره ته وای د پرونی ته ورو په واره کې تاسو زره ته خبر ورکړی وو.
هو علی صاحب ما خبر ورکړی وو. ولی څه مشکل پیښ شوی دی؟
ته ما ته دا وای چې د دې ولایت والی زه یم او کته
نه صاحب تاسو یاست.
بل دا راته وایه چې ته د دې میدان هوایی رئیس او که د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیسو قومندان.
نه صاحب، زه یوازې د هوایي میدان رئیس یم. ولې په دې تیارو کې نشه یي مواد وو؟
دا په تا پورې اړه نه لري چې زهر وو او کاسل. ته ماته دا وایې چې ته زما په کارو کې ولې ګوتې وهې؟
ولی صاحب، دا زموږ د ټولو ګډ مسؤلیت دی چې په هوایي ډګر کې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسو.
بس د ډېرې خبرې مه کوه، هلکانو دی ونیسئ، یو ځای پټ بندي کړئ چې څوک درنه خبر نه شي. او رسنیو ته ووایاست چې د هوایي میدان رئیس اجمل بهرنیو هیوادونو ته نشه یي مواد قاچاق کول. کله چې پوه شو چې رسوا شوی دی او نیول کېږي نو وتښتېده.
والی صاحب، خیر دی، زه به استعفا ورکړم، خو د نشه یي موادو د قاچاقو تور مه راپورې کوئ. خیر دی، عذر درته کوم، زاری درته کوم.
بنده که خوله دی، که نه خوله دی تر ماته ومه. که اول دې زما خبره منلی وای نو نن به نه زاری او نه استعفا ته ضرورت وای.
خیر دی والی صاحب، دا وار مې وبخئ، بیا به ستاسې له اجازې پرته هیڅ یو کار هم نه کوم.
نه 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 نه، اوس نه کېږي، ډېر ناوخته دی.
ګوره و احمق انسانه، اوس خو د مرکز لخوا په تیارو کې نشه یي مواد ونیول شو، خو که پر ما باندې د مرکز لخوا د نشه یي موادو د قاچاق تور ولګېده نو وژنم دې، پوه سوې؟
هلکانو،
بلې والی صاحب،
دا احمق زما شخصي زندان ته بوځئ. دا لعنت خبر چې دلته یوازې زما حکومت چلیږي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.